رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبري خبرونې دواړه برخې اوري. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې به لومړی خبرونه واوري او دا غې نه وروسته به په رپورټونو کې، په تازه رپورټونو کې واوري چې په روسیې کې ډیرو ښارونو کې د تقاعد په قوانینو کې د بدلون په خلاف باندې مظاهرې روانې دي، او امریکایانو د نومبر په شپږمه د کانګرس په انتخاباتو کې د رای ورکولو لپاره تیاری شروع کړی دي. درنو اوریدونکو، دغه رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوریدای شئ. اوس خبرونه چې زه نظرانه یوسفزی درته دراوړم. د امریکا حکومت خبرداری ورکړی که د جنایي جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او استخباراتو د کارکوونکو لخوا د جنګي جرمونو په هکله تحقیقات وکړي، بندیزونه به پرې ولګول شي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار ویلي چې د جنایي جرمونو نړیواله محکمه دا حق نه لري چې د امریکایانو او یا د هغو ملکونو د خلکو په هکله تحقیقات وکړي چې د دې محکمې جوړېدلې نه دي بنلې. د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې چې مرکز یې د هالینډ د حق په خار کې دی، تیر کال د قضایي ادارو نه وغوښتل چې د امریکا د پوځیانو او سی ای ای د مامورینو د احتمالي ناوړه کړنو په هکله دې تحقیقات وکړي، خو د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن ویلي دي چې متحده ایالات به د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې سره همکاري ونه کړي. بولټن خبرداری ورکړی که د جنایي جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د جنایي جرمونو په هکله تحقیقات وکړي، د سفر کولو بندیز به پرې ولګول شي، شتمنی به ضبط شي، قاضیان او څارنوالان چې په دې تحقیقاتو کې برخه اخلي په امریکایي محکمو کې به محاکمه شي. افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په قندوز کې 13 افغان سرتیری او په سمنګان کې 14 سیمه ییز پولیس او ولسی پاسون کوونکي وژلې دي. د دشتیارچي ولسوالۍ یو چارواکي چې د ولایت د لوړپوړو چارواکو د فشار په خاطر د نوم اخیستو نه ډډه کوله، وویل چې وړمه شپه د وسلوالو طالبانو د سری قطې لخوا د دشتیارچي د بازار په امنیتي کمربندي پوستو په برید کې د افغان سرتیرو 13 تنه وژل شوي او 30 تنه زخمیان دي. چین خبرداری ورکړی که د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چین په اموالو ګمرکي تعرف زیات کړي، هغوی به د امریکایي شرکتونو په خلاف عمل وکړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د همدې تیرې جمعې په ورځ ویلي د چین په تولیداتو چې ارزښت یې 2.8 میلیارد امریکایي ډالر کیږي، د اضافي ګمرکي تعرفو په لګولو غور کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي ټرمپ د دې اقدام په ځواب کې ویلي دي چې د خپلو ګټو او مشروع حق د خوندي ساتلو دپاره به یو مثالي عمل وکړي. د امریکا په مختلفو ښارونو کې د څو ورځو د پرله پسې بارانونو له امله سیلابونه راغلي دي. د امریکا د شمالي کیرولاینا په ایالت کې چارواکو خلکو ته امر کړی دی چې خوندي ځایونو ته ځانونه ورسوي او خپل کورونه پرېږدي. د دغې امر نه وروسته په سلګونو تنو خپل کورونه پرېښودلي دي او خوندي سیمو ته ورغلي دي. په روسیې کې په زرګونو هغه کسان نیول شوي دي چې د حکومت خلافې مظاهرې کولې. د روسیې حکومت پلان لري چې د تقاعد د پیسو اخیستو دپاره د عمر اندازه لوړه کړي. خلکو د حکومت د همدې پلان په خلاف پرون د ملک په بیلابیلو برخو کې مظاهرې کړې دي. یو غیر دولتي موسسې ویلي چې حکومت تقریبا 1013 مظاهره کوونکي نیولي دي. د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ اخوډب هم شوی. عیني شاهدین وایي پولیسو مظاهرچیان په کوتکو وهلي، اکثره نیول شوي د پاخه عمر او تنکي ځوانان دي. د پاکستان پوز ویلی دی چې د 1300 پاکستانی طالبانو د اعدام حکم تایید کړی دی. د پاکستان پوز وایي دغه 1300 کسان سخت ټیررسټان دي چې په څو ټیررسټي حملو کې ککړ دي. په دې کسانو تورو چې د 150 عامو خلکو په ګډون د 202 کسانو د وژلو په بریدونو کې لاس لرلو. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا په اعلامیه کې ویلي دي چې دغه کسان د پاکستانی طالبانو د غورځنګ غړي دي. په 2014 کال کې په پېښور کې په یو ښوونځي د برید نه وروسته د پاکستان پوځي محاکمې پیل کړې دي او هم یې د مرګ په سزا بندیز لري کړی دی. د پېښور په ښوونځي کې چې طالبانو پې یو لویه ټیررسټي حمله وکړه، 150 کسه وژل شوي وو چې اکثریت یې د ماشومانو وو. په فرانسې کې پولیس وایي چې هغه کس افغان دی چې په مرکزی برخه کې تیره شپه ناوخته 9 کسان په چاکوانو وهل او زخمیان کړل. اینی شاهدین ویلی دی برید کون کی نصاب د سیلانیانو په ویډلی چلو بې کوله حمله وکړه. روسته بیا خلکو برید کون کې په کوتکو وهو او بزمکا ولبیدو. پولیس وای د پیښې په حق له تحقیقات کوي او تر اوسه پورې دا نه د معلومه چې د افغان بعد دا حمله ولی کړی وي. د پولیسو یو چارواکی ویلی داسې نه معلومیږي چې دا برید او په فرانسې کې د نورو سخت دریزه مسلمانانو بریدونه دي یو بل ته ورته وي. او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همانګۍ ویاند ډیوډ سوانسن وایي ملګري ملتونه د تشدد د زیاتوالي له امله چې د 1500 نه زیات کسان بې کوره کړي دي په ټینګه اندېښمن دی. هغه وایي چې موږ دغه بهیر په ډېر دقت سارو او ګورو چې رژیم په شمال ختیځه سیمه کې چې د القاعدې د پخواني سوریایي څانګې او نورو یاغي ډلو په ولکې کې ده د خپلو عسکرو ګمارل زیات کړي دي. د ستمبر د میاشتې د اولینا د نهمې نیټې پورې 1500 او 1500 ښځې ماشومان او نارینه د ادلب او هامانه وتلو ته مجبور شوي دي. په دې بهیر کې اکثریت د سوریې او ترکیې سرحدي سیمو ته د ادلب په شمال کې ورغلی دی. پولیسو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو نوی رئیس مارک لوکاک پرون د دوشنبې پورس خبرداری ورکو چې د ادلب خلاف په ستره کچه نظامی عملیات د دې پیړۍ د تر ټولو ستره انساني غمیزه منځته راوستلی شي. دا خبرونه ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د یکشنبې پورس د روسیې په ډیرو لوی ښارونو کې په زرګونو خلکو د تقاعد په قانون کې د اصلاحاتو دراوستلو په ضد په داسې وخت کې خپل مظاهرو ته دوام ورکړی دی چې هلته په مسکو کې او نورې سیمو کې په انتخاباتو کې د کرملن طرفداره کاندیدان هیله لري چې په دغو انتخاباتو کې به وګټي. د امریکا غږ خبریال جیف کستر رپورټ را لیږلی. زموږ خبریال سید بختیار شاهی تاسو ته لولي.
د روسیې په یوه دولتي تلویزیون کې د هغه ملک جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د مسکو برحال خاروال سرګی سوبیانین ښکاري چې په رای ګیرۍ کې برخه اخلي. د روسیې د حکومت مخالف مشران وایي چې د دغو سیمه ییزو انتخاباتو مطلب دا دی چې هغه کسان بیرته کاندید او کامیاب شي چې پوتین غواړي. د دغو سیمه ییزو انتخاباتو د مقدماتي نتایجونه داسې ښکاري چې د مسکو خاروال سوبیانین 70% رای ترلاسه کړي دي. په داسې وخت کې چې هلته په روسیې کې محلي انتخابات روان دي، د روسیې د حکومت د مخالف سیاسي مشر الکسی ناولینی په غوښتنه په زرګونو خلکو د تقاعد په قانون کې د اصلاحاتو د راوستلو په ضد مظاهرې جوړې کړې وې. په دغو اصلاحاتو کې یو هم د تقاعد سن لوړ شوی دی. پولیسو په سوونو مظاهرچیان زندانی کړي دي او همې د هغوی د تیت او پره کولو دپاره د اوښکې بهونکي ګاز نه استفاده کړې ده. یوه مظاهره کوونکي وایي چې د تقاعد مسله یوازې یوه مسله ده، نورې مسلې هم شته دی. هغه وایي
политика путина меня возмущает. Ну я скажу так, можно повысить пенсионный возраст россиянам и до 100 лет этой власти.
د پوتین پالیسي زه په قهر کړم. هغه کولای شي چې تقاوت سن سلو کلونو ته لوړ کړي، مګر دغه پیسې د حکومت ته کافی نه دي، ځکه چې دا حکومت غیر مؤثر او مفسد دی. زه غواړم چې زما وطن دی په نړۍ کې خلکو ته د زهرو د ورکولو په اساس شهرت پیدا نه کړي، بلکې داسې نور مثبت اقدامات باید وشي چې خلک روسیا په نړۍ کې په ښه نوم وپیژني. په روسیې کې د خلکو د اراو د یوې وروستۍ سروې نه داسې ښکاري چې 90% خلک د تقاعد په قانون کې د اصلاحاتو سره مخالفت لري، مګر کرملن د خلکو دغو هیلو ته چندانې اهمیت نه ورکوي او په مخالفو فعالینو باندې خپل فشارونه زیات.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
افغان حکومت په بهرنیو هیوادونو کې خپل اته سفیران تقاعد ته سوق کړي. پاموکړي دی رپورټ ته.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی اته افغان سفیران په خبر کې د افغانستان جنرال کونسلی د ماموریت لپاره د قانوني عمر څخه د عمر د اوریدو لامل تقاعد ته سوق کړي دي. په دغه تقاعد شو سفیرانو کې په روسیه کې د افغانستان سفیر عبدالکریم کوچه چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی کاکا دی او په جرمني کې د افغانستان سفیر علامه جلالی هم شامل دي. د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې ویلي چې په ایران، ترکیه، قطر، کویت، یونان، هسپانیا کې افغان سفیران هم تقاعد ته په سوق شو ډیپلوماټانو کې شامل دي. په پیښور کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات احمد سیدی وی چې د افغانستان د قوانینو لمخې د ډیپلوماټانو لپاره د کار موده 15 کاله ټاکل شوې ده. اوس مهال افغانستان د ملګرو ملتونو اسلامي هیوادو او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو کې د غړیتوب تر څنګ په بهرنیو هیوادو کې له 2 زیاتې سیاسي نمایندګۍ لري چې د استوګنو سفیرانو سربیره په یو شمېر هیوادو کې د ناستوګنو سفیرانو لخوا هم اداره کیږي. د چارو کارپوهانو په باور په تیرو 3 لسیزو کې افغان ډیپلوماتان د کاري وړتیا ته له پاملرنې پرته د ګوندي سیاسي قومي او ژبنۍ اړیکو پر اساس په بهر کې بدلو ګمارل شوي دي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد پوهان ودی ساپیاوی د افغانستان د پخوانی پاچا واکمنۍ تر وخته د بهرنی چارو په وزارت کې د ماموریت لپاره معیارونه په پام کې نیول کېدل چې یو کاندید لخوا د معیارونو د پوره کېدلو وروسته به د وزارت دارشی په اداره کې په کار ګمارل کېده او بیا به له هغه ځای د مراتبو په پام کې نیولو سره بهر ته د دریم سیکرټر په توګه سوال کېده چې د همدغو معیارونو پر اساس به بیا یو مامور سفارت ته هم رسیده.
دا پروسیجر پسله دې مجاهدینو دې حکومت په تحکیمدونه تننه پورې نه دې مراد شوی او نه مراتیږي، ولې چې دلته هڅه په اساس دې امتیاز دې تنظیموالۍ دې قوموالۍ دې سنتوالۍ دې ژبې دې مذهب په دې شیانو ایښل شوي دي چې دا د ډیپلوماتیک ساحې د ودې دپاره زهر مطلق ګڼل کېږي. او تاسې چې اکثره ډیپلوماتان د افغانستان لیوګوري په انګریزي باندې پوهیږي، د دې ځوانانم شته سپینګیرم شته مشرانم شته ټول په دغه بیس باندې چې مخکې ما عرض وکړ په دې مقرر شوي دي.
خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغه وزارت کې د اصلاحاتو بهیر او کار د اهل کار ته د سپارلو چارې پیل شوي او د همدغو هڅو په لړ کې دغه وزارت هغه 14 مامورین چې د خدمت دورې بشپړه کړي هم تقاعد ته سوق کړي دي. د دې سربیره د بهرنیو چارو وزارت هغه افغان کارکونکي چې د عمر 15 کاله یې پوره کړي او د 12 ټولګي څخه فارغ شوي د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون په ملتیا به د بهرنیو چارو له وزارت څخه وویستل شي او نورو دولتي ادارو کې به په کار وګمارل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې د دغو مامورینو پر ځای به هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي په کار وګمارل شي. د افغانستان د چارو یو کارپوه احمد سیدی د بهرنیو چارو په وزارت کې دغو تغییراتو ملاتړ کوي او وایي چې دا کار به د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت کاري وړتیا لوړه کړي.
د دې لپاره چې حق حقدار ته ووایي چې باید هغه څوک وزارت سره کار وکړي چې حقوق علوم سیاسي ولستوي، یعنی تجربه ولري، مخصوصا ځوانانو ته، مخصوصا ښځو ته، جنکیانو ته باندې زیاتر رول ورکړي.
افغان حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې دغو اصلاحاتو د پیل خبر په داسې حال کې ورکړی چې د ریپورټونو له مخې ډېر هغه افغان ډیپلوماتان چې په بهرنیو هیوادو کې ماموریت پای ته رسېدلی بیرته خپل هیواد ته له ستنېدلو ډډه کړې او په هماغو کوربه هیوادو کې پناه اخیستې.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د بشری حقوقو د پاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر میشل باشلی ژمنه کړې چې د خاموش اکثریت اواز به پورته کوي. لیسا شلاین رپورټ را لېږلې، زامن مومندی درته لولي.
باچلی ته په خپل وینا کې د خپل ساله پخوانی عالی کمشنر زید راد الحسین د زړورتیا او سترو کارونو درناوی وکړه. وی ویلې دا به د دوه کارونو لا پر مخ بوزي او د بشري حقوقو دایې ته به پرمختګ ورکړي. دی ویلې د خپل ژوند تجربه دا ده چې دا یو سیاسي بندي، د سیاسي بندي لور، ایوه مهاجره او ډاکټره و، د هغو ماشومانو پالنه کوله چې شکنجه شوي وو. دا به په راتلونکو کلونو کې د بشري حقوقو لپاره د یوې اتلې په حیث د دې کار تعریف کړي. باچلی ته د نړۍ په ټولو سیمو کې د لسګونو هیوادونو نومونه واخیستل چې په میلیونو کسان پکې شکنجه شوي، بې له محاکمې نه بندیان شوي، اعدام شوي، سیاسي تعقیب شوي، د دوی د بیان په ازادۍ او د غونډو په جوړولو باندې محدودیتونه لګول شوي دي. دی په میانمار کې د تحقیقاتو د مستقل کمیسیون ټکان ورکوونکو نتیجو ته د پام اړولو غوښتنه وکړه چې له شواهدو نه څرګنده ده روهینګیان عام قتل شوي دي. دی له شورا نه وغوښتل دغه موضوع د عمومي اسمبلې ته وړاندې کړي چې د بین المللي اکثره جدي جنایتونو د تحلیل او د مخنیوي لپاره میکانیزم جوړ کړي. دی په ادلیب کې د سوری د ملکیانو د ستونزو په باره کې ژور اندېښنه څرګنده کړه چې نظامي عملیات پکې ورځ په ورځ زیاتېږي. با چلیت خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
The suffering of the people of Syria has been interminable and terrible. I urge all nations to take all necessary action to urgently ensure their protection, as well as justice for the massive human rights violations that they have endured. In Egypt, I'm shocked by Saturday's death sentence for 75 people.
The Suri de Khalku Kala or Daraunke or Napayana de Zelotul Hivadun Nagwalu Mazarurik Damatu Kichipajela Toka, the Dui de Jurani, a dad worki. Avhamdagras de Bashari Hokona, the Paraha Sargalaun Lupara, Chiduia Matahamil Shivi, the Adalat, a dad workreshi. Madashambi Puraspa Misser Gitipinzavia Tanupe, Damawuluban, the Takanukul. Dapi had the Billy, the Stajami, Mahakimina, Rustavushula, Chelahagu, Ben Lelimi, Aruna, Pekikar, Noah Hastel Shue, Chedamanel Shivi. پراسس ضمانت شوه دی با جلی دو زلی دی چلی جمهور رئیسا و وینزولا او نیکاراگوا کې د بشری حقوق د مخ په خرابې دن کې وزبان اندېخنه څرګنده کړه او وای ګنشمیر خلک له بی امنیتی او تعقیب په علت تختی علی کمشنر افریقا ته د اشاره په ترس کې د سولې په هغه موافقه خوشاله شوله چې د ایریتریا او ایتوپیا ترمن لاسلیک شوې ده هله ده د دغه دواړو هیوادونو ترمن د لسیزو جنگ به پای ته ورسوي دی دیتا د ورته موافقه په باره کې هله څرګنده کړه چې په جنوبی سودان کې په جنگ کې د شامل خواو ترمنځ لاسلیک شوې ده دا به دغه جنجال ته سولهیز او دوامدار حل پیدا کړي بجلیت خپل وینا په دې منلو سره پای ته ورسوله چې د بشري حقوقو لپاره د ډېرې ناکامۍ وخت و مګر د زیات فرصت وخت هم دی
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
آسترالیایی ساینس پوهانو هغه وایرس کشف کړی چې د ټولو انټیبایوټیکونو په مقابل کې مقاومت لري فلمور سر رپورټ را لېږلی تاسو دراورو
سټیفلو کوکاس اپیډر میډس یو ډول بکټیریا ده چې عموما د انسان په پوست کې پیدا کیږي په استرالیا کې څېړونکو د سوپر بیګ په نامو ویروس یو شمیر ډولونه پیدا کړي دي چې په روغتونونو کې انواده کوي تقریبا د ټولو انټي بیوټیکو درملو په مقابل کې مقاومت کوي داسې میکروبونه پیدا کوي چې تقریبا علاج یې نه کیږي دوی په لسو هیوادونو کې اتاویا موسونه نمونې راغونډې کړي دي او بیا یې تحلیل کړي او دغه بیکټیریا یې پیدا کړي چې په اروپا کې د درملو په مقابل کې مقاومت کوي د ساري ناروغۍ او معافیت لپاره د پیټر دوهرټي اموسي چې مرکز یې په میلبورن کې دی پروفیسر بن هاویډن وایي
been able to detect so far are still susceptible to some really last line antibiotics which are quite expensive and can be a bit toxic but at least we do have active antibiotics whereas some of the strains from overseas are actually essentially untreatable with resistance to all antibiotics to treat this type of infection
منګ پاسله کې دغه ویروسونه پیدا کړل چې لا تر اوسه د ځینو انټي بایوټیکو په مقابل کې حساس دي چې ډېر ګران تمامېږي او زهرجن کېدای شي مګر موږ لږ تر لږه فعال انټي بایوټیک لرو خو ځینې خارجي ویروسونه د ټولو انټي بایوټیکو په مقابل کې مقاومت لري چې دغه ډول ساري ناروغۍ علاج پرې وکړی شي پروفیسر هاوډن وایي په درسته نړۍ کې روغتونونو ته پکار ده چې ډېره څارنه وکړي او د سوپر بیګ ویروس د خپرېدو مخه ونیسي سټافیلوکوکاس اپیډرمیډیس همیشه ساري نه وي مګر په کم شمیر ناروغانو کې د جدي ناروغۍ سبب کیږي چې بیا پیچلی علاج غواړي په اصطلاح سوپر بیګ په روغتون کې هغو کسانو ته ډېر خطرناک دی چې د عافیت سیستم ولري یا هغو کسانو ته چې له عملیاتو نه مخ پخه کېدو وي یا طبي آلې پکې ایښودل شوي وي د استرالیا د څېړنې ټیم وایي د دوی د څېړنې بل مثال د انټي بیوټیک زیات استعمال دی چې بکتریا بیا د عصري درملو په مقابل کې کم عکس العمل ښیي د دغې څېړنې نتیجې د نیچر مایکروبایولوژي په ژورنال کې خپرې شوې
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده وی او ای پښتو
د کاسازر او ټاپي پروژې د تر سنگ د ټاپ برېښنا پروژه هم د افغانستان د خاوري تیریږي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبریالی لیمین یزی پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان له خاورې څخه د کاسا زر د برېښنا او ټاپي د ګازونه لیک د لیکت پروژو تر څنګ اوس د برېښنا د یوې بلې سترې پروژې پر سر خبرې روانې دي، تر څو د افغانستان له لارې پاکستان ته برېښنا ترانزیت کړي. د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې د ټاپ یا ترکمنستان افغانستان او پاکستان ترمنځ د 1500 میګاواټ برېښنا د پروژې لپاره د دریو هیوادونو ترمنځ مذاکرات جریان لري او ډېر ژر به په دې اړه موافقه وشي. د افغانستان د اوبو او برېښنا سرپرست وزیر محمد ګل خلمی د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل دغه پروژه به له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې د پاکستان کویټي ښار ته برېښنا ورسوي.
د ترانسمیشن لاین یو کمپنی ترکی حاضر شته سرمایه
د ترانسمیشن لاین کې یو ترکی کمپنی غواړي پانګونه وکړي او له دې کمپنی سره زموږ تخنیکی مذاکرات پیل شوي دي. 1.2 تر 1.6 میلیارد ډالر د خصوصي سکتور پانګونه به پکې ترسره کیږي. دا برېښنا به د هرات له سرحد افغانستان ته ننوځي چې له هرات، کندهار او هلمند څخه به د پاکستان کویټي ته ځي.
دغه وزارت که څه هم د یادې پروژې له ترانزیت څخه د افغانستان د امتیازاتو د اخیستلو او نورو برخو په اړه معلومات ورنه کړل، خو یوې حکومتي منبع چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، امریکا غږ ته وویل د یادې پروژې هوکړه لیک به د دریو هیوادونو ترمنځ په روانې سپتمبر میاشت کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د کاسا زر پروژې په پلي کېدو سره چې د افغانستان له لارې د تاجکستان او قرغیزستان برېښنا پاکستان ته لیږدوي، افغانستان هر کال د برېښنا د ترانزیت له لارې 50 میلیون ډالر عواید ترلاسه کوي. اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان به د ترانزیتي پروژو له لارې سربیره پر دې چې عواید ترلاسه کوي، د سیمې هیوادونه به هڅه وکړي چې د پروژو د ښه پر وخت تطبیق لپاره د امنیت په راوستلو کې هم مرسته وکړي. د اقتصادي چارو کارپوه شعیب رحیم وویل کله چې د سیمې تجارت او ترانزیت د افغانستان څخه تیریږي، نو د سیمې هیوادونه به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کار وکړي.
اول قدم کې خود دې سره منږ عواید لاس ته راځي چې د افغانستان د لارې نه کله د برېښنا یا ګاز چېرېږي، نو موږ خپل هغه د ترانزیت فیس ته نه اخلو. د دې تر څنګ دغه پروژې موږ ته امکانات برابروي چې په افغانستان هم د انرژۍ هغه کمښت سره چې مخ دي هغه پروژې پلي شي او راتلونکو پروژو دپاره لاره خلاصه شي. دریم مهم لامل دا ده چې موږ غواړو چې سیمه په موږ باندې متکی شي، په دې معنی چې کله چې د سیمې تجارت او ترانزیټي پروژې او دغه د انرژۍ د انتقال پروژې د افغانستان له لارې نه وي، نو د افغانستان په ګډوډۍ کې او بدامنۍ کې به د دوی ټول د سیمې د هېوادونو تاوان وي.
ټاکل شوی چې د ټاپي پروژې په بشپړېدو سره چې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند ترمنځ د ګازو د نلیکې پروژه ده، افغانستان هر کال څه د پاسه 400 میلیون ډالره د ګازو د ترانزیت له درکه ترلاسه کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 FM 100.15.
د سره صلیب بین المللي کمیټي رپورټ ورکړی دی. ځینې مثبتې نښې نښانې څرګندې شوې چې د جنوبي سودان د تازه وخت د سولې موافقه عملي کیږي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د آی سی آر سی د نړیوالو فعالیتونو رئیس ډومینیک سټیل هارت د جنوبي سودان د یوې هفتې له سفر نه وروسته راستون شوی دی. دی وایي د 15 کلن جنگ تاثیر هر چیرې محسوس دی او په اسانۍ باندې به ورباندې غلبه وموندلی شي. په عین وخت کې دی وایي داسې ښکاري چې په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د اصلاح کولو لپاره هیل شته دی. د څرګنده کړه له هغه وخت نه را په دې خوا په تاوتریخوالي کمول راغلی دی چې د جمهور رئیس سلوا کیر او مخالف مشر ریک مچار تر من د اگست په 2 نیټه د اوربند موافقه لاسلیک شوه. د جنوبي سودان کورنۍ جنگ د جمهور رئیس کیر او د ده د پخواني مرستیال مچار تر من د قدرت په وشت ونښته. ستیل هارت وای دا د حیرانتیا خبره نه ده. د ډیرو پخوانیو موافقو په نظر کې نیولو سره خلک د دغه موافقې د عملي کولو د چانس په باره کې شک لري چې ماتې شوي وي. د امریکا غږ ته وویل ښایي دا وخت فرق ولري، ځکه سوډان، یوګانډا او د پرمختګ په باره کې د حکومتونو ترمنځ ادارې د دغې موافقې کلک ملاتړ کړی دی. ستیل هارت خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
this alignment which of course is also an alignment based on their individual interests of both Sudan and Uganda, that nevertheless provides perhaps more hope this time that this agreement may be implemented. And yes, I think on the other hand
daga tanzim de albata daga tanzim de Sudan aw Uganda de dwaalu pa fardi gato bani walal de zakano da zal hela pida kigi che daga muwafaqa ba amali shi aw le bal khwaz fikr ka ma daga mushran dar kade da che doi baad khkar wuki still heart wide de junubi Sudan khalak le khpal mushran na tawqul ri che de kalunu kalunu de daga na وړه جنگ نو وروسته موافقه عملی کړي چې د راتلونکي لپاره د دوی هیلې تباه کړې وي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې د 2013 کال نه راپه دی خوا چې کورنۍ جنگ پکې ونښته څه باندې 50,000 تنه پکې وژل شوي دي. 2.5 میلیونه خلک ګاونډیو ملکونو ته مهاجر شوي دي او تقریبا 2 میلیونه خلک همدا اوس په هیواد کې دننه بیځه شوي دي. ستیل هارت وایي دا مهمه ده چې بین المللي ټولنه باید سوډان هیر نه کړي، مګر د حکومت سره دوامداره مرسته د سولې د موافقې پورې تړلې ده. د خبرداری ورکه چې په جنوبي سوډان کې د دوامداره جنگ بشري قیمت به یوه فاجعه وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 100.15. امریکایان د نومبر په شپږمه د کانګرس په انتخاباتو کې رای ورکوي. د ټاکنو کې به پریکړه وشي چې کوم سیاسي ګوند د امریکا د کانګرس په دواړو خونو سنا او د استازو مجلس کې څومره څوکۍ ګټلي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د لرغوني یونان څخه نیولې د امریکا تر را جوړېدو او تر ننه پورې هر دموکراسي د راکړې ورکړې په اصولو ولاړه ده. د جنوبي کالیفورنیا د پانتون د اعصابو متخصص وایي
بس فکرونه بدلولی شي او کچیرې مونږ د یو بل سره په نظریاتو باندې بحث وکړو ډېر څه زده کولی شو او په حقیقت کې خپل عقاید تنظیمولی شو.
خو په جنجالي مسلو لکه امجنس بازی یا د وسلو د لرلو په کنټرول باندې بحث د خلکو عقاید نه بدلوي. د نظری بدلول د موضوع سره څه اړیکه لري چې بدلون راوستل یې دومره ستونزمن کړي دي؟ ښاغلی کپلن د بیلابیلو نظریو د خلکو مغزه سکن کړي دي.
مون خلکو ته په سکرین د هغوی د عقیدې یو بیان وښودو او بیا مو 15 داسې بیانونه ور وښودل چې د هغوی د عقیدې مخالف وو.
آیا د دغو خلکو فکر په ځینو مسایلو بدل شو؟ د خلکو په مغزو کې توپیر راغلی وو، خو په هغو مسلو چې د احساساتو سره تړلي وو بدلون نه و راغلی.
موږ وموندل هغه خلکو چې د خپلو مغزو په دغه برخه کې احساسات ډېر فعاله کړي دي خپل عقاید نشي بدلولی.
ډېر په اصطلاح ضدي او کلشخ خلک د مغزو په هغه برخه کې چې ویرې، ګواښ او نورو قوي احساساتو ته ځواب ورکوي او هغه منځوي قشر کې چې له بدن څخه احساسات اخلي او ورباندې پریکړه کوي ډېر فعال دي. کپلین وایي دا سیستم زموږ د خوندي ساتلو لپاره وده کړې ده. د ډیرو خلکو لپاره سیاسي عقیدې د هغوی د شخصیت یوه مهمه برخه بلل کیږي.
په همدې خاطر د فکر بدلیدل دومره مهم موضوع ده. د یوې مشخصې سیاسي مسالې په اړه د خلکو د فکر بدلیدل یوازې به د بدلیدلو مسأله نه وي، د انسانانو ترمنځ د اړیکو په بدلیدو هم اغیزه کوي.
د نویو شیانو د زده کړو پر مهال احساسات په قضاوت کې نقش لري، خو کپلن زیاتوي چې هغه کولای شي د ښه تصمیم په لاره کې هم خنډ جوړ کړي. نن سبا چې په واشنگتن کې سیاسي فضا ډیره دوه قطبی ده، د عامو رایا چونکو لپاره د رایو کارول ډیر ګران او مهم کار شوی.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونه واوریدله. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به واوریدلې وي. که چېرته تاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوي وي، نو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه باندې واوري. زموږ د ویب پاڼې اډرس دی www.voapashto.com. اوس د دری برخې خبرونه اوریدل مه هیروئ.